د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې افغان حکومت وایي روسیه موافقه کړې ده چې د مسکو غونډې ته د لا زیاتې تیاری او معاصریت په خاطر دې دا غونډه وځنډول شي. همداراز واورئ چې افغان حکومت هغه راپورونه بې بنسټه بولي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په خبرو کې د یو ائتلافي حکومت پر جوړېدو موافقه شوې ده. نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د دې خبرونه په پیل کې اجمل اند خبرونه اوروي.
ارګوای ولسمشر محمد اشرف غنی او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په ټلیفوني خبرو کې په دې سلا شول چې د مسکو غونډه به وځنډول شي څو افغانستان او روسیه دواړه د دې غونډې لپاره چمتووالی بشپړ کړي. اخواته روسیې او تاجکستان هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندې د افغانستان په خوره کې هوایی بریدونه کړي دي، او دا بام واورئ چې د ملګرو ملتونو څېړونکو غوښتنه کړې چې د برما د پوځ شپږ لوړ پوړي قمندانان دي د جرمونو په نړیواله محکمه کې محاکمه شي. بشپړ خبرونه واورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په ټلیفوني خبرو کې په دې سلا شوي چې د مسکو غونډه به وځنډول شي څو افغانستان او روسیه دواړه د دې غونډې لپاره چمتووالی ونیسي. دا خبره له ارګ څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي. ارګوایي ولسمشر غنی نن مازیګر د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې وکړې. ټاکل شوی و چې روسیه د سپتمبر په څلورمه نیټه د افغانستان د سولې په اړه د هغه غونډې کوربتوب وکړي چې وسلوالو طالبانو هم پکې ګډون تایید کړی و. افغان حکومت تر دې مخکې ویلي و چې د مسکو غونډه کې برخه نه اخلي. همدانن د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله وویل چې دوی د هرې هغې هڅې چې د افغانستان د سولې لپاره کیږي قدردانۍ کوي، خو دا هڅې باید د افغانانو په مالکیت ترسره شي.
آرزوی مردم افغانستان و ملت تامین صلح در جای خود باقی است. از کشورهایی که در این راستا زمینه سازی میکنند ما ممنون هستیم، اما در عین حال
خاغلی عبدالله اول چې د سولې د ټینګښت لپاره د افغانستان د خلکو غوښتنه پر ځای ده، خو موږ د هغه هیوادونو منندوی چې په دې برخه کې زمینه برابروي، خو په عین حال کې د سولې د پروسې حاکمیت باید د افغانانو په لاس کې. دا ارګی اعلامیه وایي چې ولسمشر نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د دایمي سولې د ټینګېدو په خاطر د بین المللي او منطقوي دوستانو او شریکانو په ځانګړي ډول د روسیې د دولت د هڅو قدردانۍ وکړه. ویل چې د کابل په دویم کانفرنس کې د سولې هر اړخیزه طرحه چې د افغانستان د خلکو بېلابېلو اقشارو په مشوره او د نړیوالې ټولنې په ملاتړ جوړه شوې ده، دا پکې څرګند اصول ټاکل شوی. ولسمشر غنی په دې خبرو کې ویلي چې په دې خاطر اصلي او اساسي اصول چې هغه د افغانانو په مالکیت سولې د پام کې ونیول شي او هر هغه پروسه چې په دې برخه کې کار کوي باید په پوره همغږۍ ورته امدګي ونیول شي. په دې ټلیفوني مکالمه کې د ارګ د خبر پاڼې په وینا تصمیم نیول شوی چې افغان لوري لخوا او د روسیې لخوا د لا زیاتې امدګۍ او معاصریت په خاطر به د مسکو ناسته وسنډول شي تر څو دواړه هیوادونه په ګډه د دغه ناستې لپاره چمتووالی ونیسي. افغانستان او د روسیې دولت به په ګډه د دې ناستې د مدیریت او کوربتوب چاري په غاړه لري. همدارنګ ویل شوی دی چې په دغه موده کې به د افغانستان حکومت په کور دننه سلام مشورو ته دوام ورکړي. تاسو لازادې رادیو نه خبرونه اورئ. روسیا او تاجکستان هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګوندې د افغانستان په خاوره کې هوایی بریدونه کړي دي. د روسیې د دفاع وزارت نن یو روسی خبری آژانس ته وویل چې دوی د تاجکستان افغانستان پولی ته څیرمه په دې وروستیو کې هیڅ ډول هوایي عملیات نه دي ترسره کړي. همدارنګه دوشنبه کې د تاجکستان د پولیساتو ادارې هم په دې اړه په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې دوی د افغانستان په خاوره کې هوایی برید نه دی ترسره کړی. په دوشنبه کې د تاجکستان د سرحدي ساتونکو ویاند ویلي دي تاجکستان دغلته بمباري نه ده کړې، خو په یوه جلا اعلامیه کې همدې ادارې ویلي چې د یوې لس کسیزې یا دولس کسیزې وسلوالې ډلې لټون کوي چې د دوشنبه په ورځ د پنډ له سیند څخه د افغانستان له خاورې تاجکستان ته وراوښتې دي. تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ملګرو ملتونو څیړونکو غوښتنه کړې ده چې د برما د پوځ شپږ لوړ پوړي قمندانان په دې هیواد کې د روهنګیا اقلیت پر جنګي جرمونو او ډله ییزې وژنې په تورونو یوې نړیوالې محکمې ته راښکل شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا تر څارنې لاندې یوې حقیقت موندونکې ډلې د دوشنبې په ورځ غوښتنه وکړه چې د برما د پوځ مشر او پنځه نور لوړ پوړي پوځي قمندانان دې د روهنګیا او نورو اقلیتونو په وړاندې د ترسره شوو جنایاتو له کبله محاکمه شي. د ملګرو ملتونو د حقیقت موندونکې ډلې ویلي دي له توپیر پرته وژنې پر ښځو ډله ییز جنسي تیری د ماشومانو وژل او د بشپړو کلو سوځول هیڅکله د پوځي اړتیا په توګه نشي توجیه کېدای، نو له همدې کبله دوی دا قضیه د جنګي جنایاتو نړیوالې محکمې ته راجع کول غواړي. د بشري حقونو ډلې وایي د 2018 میلادي کال د اګست په میاشت کې د برما پوځ په لویدیځ ایالت رخین کې پوځي عملیات وکړل چې له کبله یې لږ تر لږه 10,000 روهنګي مسلمانان له برما تیښتې ته اړ شول او په زرګونو نور ووژل شول. دا خبرونه
د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. تازه او نوی راپورونه لرو. جمهوری ریاست وایي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې د مسکو د غونډې د ځنډېدو خبر ورکړی. په نورو موضوعاتو کې افغان حکومت هغه راپورونه بې بنسټه بولي چې وایي د طالبانو او امریکایي چارواکو په خبرو کې د یو ائتلافي حکومت پر جوړېدو موافقه شوې ده.
ما ته خپله دغه راپور د ښکاري چې امکان لري دا شکل دی او پیشنهاد ولري، نه داسې پروسه پورې موافقه شوې وستی کی.
د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې ناپیژاندو الوتکو بمباري کړې. روسیې او تاجکستان په دې هوایي حملو کې لاس لرل رد کړي دي. راپورونه وایي چې وسلوال مخالفین د سرپل ولایت په مرکز او پراخ برید ته تیاری نیسي او باوري چې حکومت د دې ښار د امنیت لپاره کوم تدابیر نیولې دي.
ټول د افغانستان امنیتي ځواکونه چې دي، نه یوازې دا چې د سرپل بلکې په هر حالت کې د هر ولایت د امنیت لپاره آماده باش دي.
د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره د خبری مجله تر پایه واورئ. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ارګ وایي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې د مسکو د غونډې د ځنډېدو خبر ورکړی. ارګ په یوه خبر پاڼه کې چې شیبه مخکې خپره شوه وایي چې ښاغلی د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له ښاغلي اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي دي چې د مسکو غونډه به د لا زیاتو تیاریو په خاطر وځنډول شي او همداراز د دې غونډې د موثریت لپاره باید زیات کار وشي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام د شیبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی او په دې اړه نور جزئیات راکوي. اکرام صاحب
ډیره زیاته مننه. تکل صاحب تاسو ته سلام، اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو وویل سوشي به وړاندې د افغانستان جمهوری ریاست په همدې اړه په خبره کړې اعلامیه کې وویل چې د افغان چارواکو او روسي چارواکو د خبرو په نتیجه کې د مسکو ناسته وځنډول شوه. په دې اړه په اعلامیه کې راغلي دي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفون باندې خبرې کړې دي او په دغه ټلیفوني مکالمه کې پریکړه شوې ده چې د لازیات آمادګۍ او د موثریت په خاطر به د مسکو ناسته وځنډول شي تر څو دواړه هیوادونه په ګډه دغه ناستې لپاره چمتووالی ونیسي او افغانستان او روسیا دولت به په ګډه دغه ناستې مدیریت او کوربتوب کوي. په دغه ټلیفوني مکالمه کې د افغان جمهور رئیس دا هم ویلي دي چې په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګېدو په خاطر د بین المللي او منطقوي دوستانو او شریکانو په ځانګړي ډول روسیې د هڅو قدردانی کړې ده. ویلي دي چې د کابل په دویم کانفرنس کې د سولې هر اړخیزه برنامه چې د افغانستان د خلکو د بیلابیلو اقشارو سره په مشورې او د نړیوالې ټولنې په ملاتړ جوړه شوې سرتاسري او پایدار سولې ته د رسیدو ټول اساسي اصول ټاکلي دي. همدارز په دغه اعلامیه کې ویل شوی دي چې په دغه ځان په موده کې به په افغانستان کې افغان حکومت په کور دننه سلام مشورو ته دوام ورکړي او هم به د دواړو هیوادونو ترمنځ ټیمونه د ناستې د ترنګوالي وخت معلومولو په خاطر باندې ګډ کار وکړي. دا په داسې حال کې چې ټاکل شوی و د روان لمریز کال د سنبلې په 14مه نیټه د افغانستان په اړه روسیا د نړیوالې یوې غونډې کوربه وي. وسلوالو طالبانو هم په دې ناسته کې خپل ګډون تایید کړی و، خو افغان حکومت د روانې د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ باندې په دغه ناسته کې خپل ګډون رد کړ. همداراز د امریکا متحده ایالاتو هم په دغه غونډه کې ګډون رد کړی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تیرې چهارشنبې په ورځ باندې ویلي وو چې د مسکو په غونډه کې نه ګډون دلیل دا دی چې د افغانستان پر حالاتو او په هر سیمه ییز او نړیواله غونډه کې د افغانستان حکومت مرکزیت او رهبری باید ولري. سره له دې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دغه ناسته کې د افغانستان او همدارز په ځنګلي ډول د متحده ایالاتو ګډون نه ګډون دای خوشینون کې بلل او ویلي وو چې باید دوی امریکا یو وار بیا د افغانستان د سولې په اړه بل دو مخی څرګند کړه. بلی تکلسب
ډېر زیاته مننه د ازادي رادیو خبریال اکرام الله اکرام او چې د ارګ د اعلامیې جزئیات اورول. جمهور ریاست په یو بیان کې چې شیبه مخکې خبر کړ ویل دي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې د مسکو د غونډې د ځنډیدو خبر ورکړی او ویل دي چې د غونډې ته باید لا زیاته تیاری ونیول شي او همداراز پر مؤثریت باندې باید کار وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو مزګرنۍ خبری مجله اوري. په ولسی جرګه کې د سرپل استازي د دې ولایت پر امنیت اندېښنه څرګندوي او وایي کروان وضعیت ته جدي پاملرنه ونه شي د ښار به د غزنی له برخلیک سره مخامخ شي. دوی وایي طالبانو د سرپل مرکز محاصره کړی او هر شیبه پر ښار د طالبانو د پراخې حملې ګواښ شته. دفاع وزارت په سرپل کې امنیتي ګواښونه مني، خو وایي چې د دې ولایت لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. رحمت الله افغان او په دې اړه نور جزئیات.
په ولسی جرګه کې د سرپل یو شمېر استازي او د سرپل د ولایتي شورا رئیس وای داسې راپورونه ترلاسه کړي چې طالبان د سرپل په مرکز د پراخې ډله ییزې حملې پلان لري. په ولسی جرګه کې د سرپل استازي سید حسین شریفي بلخي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو دغه احتمالي حملې خلک سخت اندېښمن کړي دي.
هغوی
د طالبانو احتمالي حملې خلک سخت اندېښمن کړي، جنو یې کډه کړي دي. امنیتي وضعیت ډېر ترنګلی دی. په ښار کې وضعیت سخت د اندېښنې وړ ده. که چیرې امنیتي سکتور مخکې له مخکې لازم تدابیر ونه نیسي، ممکن هلته د غزنی په څیر ناورین رامنځته شي. د سرپل د ولایتي شورا رئیس محمد نور رحماني وای په دغه ولایت کې امنیتي ځواکونه کم دي او که تجهیز او اکمال ته یې پام ونه سي نو سرپل به سقوط وکړي. بلخوا د سرپل د والی ویان ذبیح الله امانی منی چې د استخباراتي او کشفي معلوماتو له مخې طالبان پلان لري چې د سرپل په ښار پراخه ډله ییزه حمله وکړي. د نوموړي په وینا امنیتي ځواکونه یې په وړاندې د کلکې دفاع هوډ لري. دا په داسې حال کې ده چې له لوی اختر شاوخوا دوه اونۍ وړاندې وسلوالو طالبانو په غزنی ښار پراخه ډله ییزه حمله وکړه چې څو ورځې په ښار کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه وه. د غزنی والی وحیدالله کلمزي تازه رسنیو ته ویلي چې په غزنی کې د جنگیدونکو پاکستانی سرتیرو یونیفورمونه یې ترلاسه کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي چې په یو شمېر ولایتونو په ځانګړې توګه په سرپل ولایت کې امنیتي وضعیت جدي دی او د دښمن د حملې د مخنیوي لپاره تدابیر نیول شوي دي.
د ملي دفاع وزارت رهبری او ټول د افغانستان امنیتي ځواکونه چې دي ټول په هر حالت کې د هر ولایت د امنیت لپاره آماده باش دي. نه یوازې دا چې د سرپل بلکې ټول ولایتونه د سرپل په اړه باندې کومې اندېښنې دي هغه رهبری تر رسیدلې دي او رهبری د هغې په اړه باندې اقدامات کړي دي او تر څنګ هلته تدابیر نیول شوي تر څو سرپل د غزنی په څیر له یوې فاجعې څخه بچ شي.
د سرپل سیمه چارواکي وایي چې لا شیخ متی الله وروسته په شمال کې د طالبانو رهبری متقاعد پاکستانی جنرال نبیل په غاړه اخیستی او هڅه کوي چې د سرپل په ولایت کې خونړی حمله وکړي، خو دغه ادعا به کوم خپلواکي سرچینې نه دی تایید کړي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله وایي چې امنیتي چارواکي باید د هرې پیښې او امنیتي وضعیت په اړه ځواب ووایي.
په ولسی جرګه کې د سرپل د استازو د اندېښنو په اړه مو راپور اورېده چې په دې ولایت کې د سقوط ویره لري او فکر کوي چې وسلوالو طالبانو په دې ښار باندې د پراخې حملې لپاره یو زیات شمېر وسلوال چمتو کړي دي او پراخه آمادګي نیولې ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې هغه راپورونه رد کړي دي چې ګوند د افغانستان په خاوره کې پر وسلوالو هوایي برید کړی دی. له دې مخکې د تخار سیمه ییز چارواکو ویلي وو چې د تاجکستان یا روسیې جنگي الوتکو سرحد ته نږدې یوه ځنګل لرونکې سیمه بمبر کړې ده. دوی ویلي چې وسلوالو طالبانو له دې سیمې څخه تاجکستان ته د مخدرو موادو د انتقال د قرارګاه په توګه کار اخیسته. د تخار د امنیت قمندانۍ ویان ویلي چې له دې هوایي حملې مخکې د وسلوالو طالبانو او د تاجکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته هم شوې وه چې له امله یې یو شمېر طالب وسلوال او تاجکستانیان وژل شوي وو. اکرام الله اکرام یو ځل بیا له کابل راپور راکوي.
د تاجکستان د ملي امنیت کمیټه وایي چې د دې هیواد پوله ساتو ځواکونو د یو شمېر افغان وسلوالو افراطیانو پر ضد د دې هیواد پولې ته نږدې عملیات کړي دي. د دې کمیټې یو ویان انټرفاکس خبري ایجنس ته ویلي چې دغه افراطي افغان وسلوالې ډلې د دواړو هیوادونو ترمنځ له پولې تیر شوي او دوه تاجکان یې وژلې دي. محمد اولو خواجه ایف په یوې اعلامیه کې ویلي چې دغه افغان 12 نفري وسلواله ډله د یک شنبه په ورځ په غیر قانوني ډول له پولې تیره شوې او د فرخار په سیمه کې آن 500 متره مزل هم کړی دی. د تاجکستان د ملي امنیت د کمیټې ویان زیاته کړي چې دغه ډلې د نیوا په نوم یو موټر ته چې د تاجکستان د ځنګل ساتنې درې کارکوونکي انتقالول وور اچولی دی. د نوموړي په وینا په دې حمله کې د تاجکستان د ځنګل ساتنې دوه تنه کارکوونکي وژل شوي او یو بل ټپي دی. نوموړي ویلي چې له دې وروسته د تاجکستان سرحدي ځواکونه سیمې ته رسېدلي او د وسلوالو پر ضد یې عملیات پیل کړي دي. له دې وړاندې د تخار سیمه ییزو چارواکو ویلي وو چې د تاجکستان یا روسیې جنګي الوتکو له سره نږدې یو ځنګل لرونکي سیمه بمبار کړې ده. دوی ویلي چې وسلوالو طالبانو له یادې سیمې څخه تاجکستان ته د مخدره موادو د انتقال د قرارګاه په توګه ګټه اخیسته. د تخار د امنیت قمندانۍ ویان خلیل اسیر نن ازادي راډیو ته وویل چې له دغه هوایي حملې نه وړاندې د وسلوالو طالبانو د مخدره موادو د قاچاقبرانو او د تاجکستان د پوله ساتو ځواکونو ترمنځ وسلواله نښته هم شوې ده. دی وایي په دې وسلواله نښته کې دوه تاجکستانیان او شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. د طالبانو نه هتنه وسلوال په دې پیښه کې ټپیان شوي هم دي. له دې وروسته هوایي ځواکونو دغه ځنګل لرونکي سیمه بمبار کړې ده. خاغلی اسیر ویلی چې د افغانستان د درقد او د تاجکستان د فرخار سرحدي سیمو ترمنځ پرته په دغه ځنګل لرونکي سیمه کې نه هم افغان امنیتي ځواکونه او نه هم ملکی وګړو ژوند کاوه. خو د تخار د ولی ویان بیا ویلی چې شپږ وژل شوي وسلوال ټول د مخدره موادو قاچاق کوونکي دي. رویټرز خبري ایجنس د روسي د دفاع وزارت له قوله ویلي چې د دې هیواد جنگي الوتکو د افغانستان د درقد ولسوالۍ په عملیاتو کې برخه نه لرله. د انټرفاکس خبري ایجنس د تاجکستان د دفاع وزارت یوې سرچینې له قوله هم ویلي چې دوی د افغانستان په خاوره کې هوایي بریدونه نه دي کړي. دغه سرچینې ویلي هغه راپورونه چې ګوندې د تاجکستان هوایي ځواکونو په افغان خاوره کې هوایي حملې کړي له حقیقته لرې دي. نوموړي ویلي چې دوی د تاجکستان له خاورې ورخوا د عملیاتو حق نه لري. وسلوالو طالبانو بیا دغه وسلوال نخته تایید کړي خو ویلي دي چې ټول وژل شوي کسان د مخدره موادو قاچاق کوونکي دي. د دغې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې بمبار پر هغه ځنګلي سیمه شوی چې قاچاقچیان یې کاروي او د دوی وسلوال د ګاونډیو هیوادونو له پوله ساتو سره د نښتو اجازه نه لري. نوموړي ویلي دوی د دې پیښې په اړه څېړنه کوي.
د افغان حکومت اجرایه رئیس ټینګار کوي چې هیڅ ملاحظه به د انتخاباتو مخه ونه نیسي. عبدالله نن وویل چې هر ډول هڅه به د حکومت لخوا د انتخاباتو د ترسره کېدو هوډ بدل نه کړي. له کابله رحمت الله افغان په دې اړه نور جزئیات راکوي.
افغان حکومت د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدل د هیواد د ملي ګټو د ساتنې لپاره یوازینۍ لار بولي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله وایي څوک به پرې نږدي چې په دغه بهر سیوری وغوړوي او د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د حکومت تصمیم ټکنای کړي.
نوموړی ټینګار کوي چې انتخابات به په خپل وخت او نیټې ترسره کیږي. هغه وایي د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوم چې د نظام د ساتنې او د انتخاباتو لپاره ژمن یو او تر هغې به انشاءالله هیڅ ډول ملاحظه د دې لامل نه سي چې زموږ پریکړه ټکنه کړي. انتخابات ترسره کیږي، خلک به رایه ورکوي او زموږ مسولیت دا دی چې زموږ تصمیمونه به له ملاحظې پرته وي. هغه هدفونه چې شاید په انتخاباتو کې ولرو هغه به د هېواد د ملي ګټو، امنیت او سلامتی لپاره وي. ښاغلی عبدالله هغو ملاحظاتو، باورونو او موانعو ته چې د دغه بهیر په وړاندې پرتې دي په اشارې سره د هېواد د ملي ګټو په ساتنې ټینګار کوي. د ولسي جرګې له وروستي لیست نه د حذف شویو کاندیدانو د پلویانو له لورې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د صحافي دفترونو تړل کېدل، د انتخاباتي نظام د بدلون په اړه د یو شمېر سیاسي جریانونو او ګوندونو غوښتنه، د انتخاباتو په وړاندې نورې ستونزې دي. یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو حکومت ته دوه اونۍ وخت ورکړی و چې د انتخاباتي نظام په تړاو د دوی غوښتنې ومني. دا چې اوس ورکړل سوی وخت پای ته رسیدلی، د افغانستان لوی ملي ائتلاف د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي دي چې له نورو سیاسي جریانونو او سیاسي ګوندونو سره به د ولایتونو په مرکزونو کې مدني نافرمانیانې پیل کړي او د دوی په وینا د انتخاباتو د مهندسي د مخنیوي لپاره به هره لار وکاروي. خو له دې نه یوه ورځ مخکې جمهوري ریاست ویلي و چې د سیاسي جریانونو او ګوندونو له غړو سره په لیدنه کې د دوی لخوا د یوې هر اړخیزې طرحې او وړاندیزونو د جوړولو په تړاو د حکومت او ګوندونو یوه ګډه کمیټه جوړیږي. خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړی فضل غنی حقمل په دې اړه داسې وایي:
د سیاسي ګوندونو اجماع د فعلن لپاره دغه لاریونونه ځنډولی دي، او که چېرته د دوی دغه طرحه ونه منل شي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې بی اعتنايي وکړي، نو د سیاسي ګوندونو اجماع به راتلونکي کې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي او د هېواد په ټولو ولایتونو کې به دوی لاریونونه وکړي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون دفترونه به وتړي.
له دې ټولو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان ذبیح الله سعادت وایي د انتخاباتي نظام بدلون او یا هغه پریکړه چې د انتخاباتو نیټه ځنډوي دوی ته د منلو وړ نه دي او چاته به اجازه ورنه کړي چې د انتخاباتو بهیر لستونزو سره مخ کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده د انتخاباتي نیټې او مهالویش ته په پام سره په دومره لاندې وخت کې د ګوندونو غوښتنې غیر قانوني او له منطقه لرې بولي. ښاغلی ایوب زاده اندېښنه ښیي او وایي د حکومت او ګوندونو ترمنځ چنې وهل به انتخابات کړکېچن کړي.
الو السلام علیکم، زیر احمد لنیم د کندهار ولایت یو مایوب ځوان یم. زموږ د کندهار ولایت د مایبینو ماشینه پر وخت نه ورکول کیږي، کرا کول کیږي، خو ما ته نه دی رسیدلی. تیر کال په پسرلی کې زموږ وخت پر دې زموږ ماشینه پر سوی دي دروازه پورې مشتا د مرکزی بانک د خواځه مشتا زموږ ماشینه نه راکول کیږي یا په کابل کې نه دی حواله. موږ غواړو چې په دې اکله د مایبینو سره د مایبینو د رئیسانو سره زموږ خبره شریکه کړي. والسلام.
السلام علیکم، زه قاری نقیب الله د نړۍ ولسوالۍ د کنړ ولایت څخه د آزادۍ رادیو سره په تماس کې یم. زمونږ ستونزه دا ده چې د نړۍ ولسوالۍ په پل جوړ شوی دی او د ډېر وخت راهیسې تقریبا د طالبانو د دورې نه مخکې د مجاهدینو په دوره کې جوړ شوی او بیا اوس د دغه په حال کې دی، د غورځېدو په حال کې دی. باید حکومت دې ته جدي پاملرنه وکړي او زمونږ دا پل ترمیم کړي یا بل جوړ کړي راته. مننه.
السلام علیکم، زه لالمت ناصری د یمن اور د کلچل سوال دی چې راچل د کلی سره تاسو سره تماس یم. موږ خوایښ لوړ په چارواکو دغه رسمه وبنه لرو. موږ کښتونه ټول سبا برباد باید موږ غل خل شي ځکه چې په کجکی کې اوس بیخي تر احمد وطن یو بدی او موږ دغه توبه لرو چې معلومه یو شی. سلام احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
لازادې رادیو مازیګرنې خبری مجله اوري. افغان حکومت د یو شمیر کورنۍ او رسنیو هغه راپورونه به بنسټه بولی چې وای د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د یو حکومت پر جوړیدو موافقه شوې ده. په دې حال کې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سولې لپاره هر هڅه یا بهیر چې د اوسني نظام لاسته راوړنې خوندي وساتي او ستونزې حل کړي دوی هرکلی کوي. اکرام الله اکرام او په دې اړه تفصیل.
که څه هم د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ د مستقیمو خبراتورو د جریان د یو شمیر ګډونوالو په حواله راغلی چې که د سولې خبرې اترې نتیجه ورکړي نو د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ به ګډ ائتلافي حکومت جوړ شي، خو افغان حکومت دغه څرګندونې بې بنسټه بولي. د جمهور ریاست مرستیال وین شاه حسین مرتضوي د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته یوازې همدومره وویل چې دغه راپورونه بې بنسټه دي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې لپاره هره هڅه یا بهیر چې د نن نظام لاسته راوړنې خوندي او ستونزې حل کړي دوی ترې هرکلی کوي. د دغه شورا مرستیال حاجي دین محمد ازادي راډیو ته وویل
که چېرته د طالبانو او د امریکایانو په خبرو کې د افغانستان د مسلې د حل لپاره کومې لارې کتل کېږي هغه چې مسله پرې حل کېږي، نو زه یقین لرم چې زموږ د سولې شورا به هم په هغې باندې اعتراض ونه لري، خو هغه خبرې چې هغه هم نتیجه ولري او هم د افغانانو دپاره یې ګټه وي.
د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکو له دې وړاندې د امریکا او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته خوشبیني ښودلې وه، ویلي وو چې د دغه لړۍ دوام به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هم خبرو ته زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمېر افغان رسنیو د پینټاګون د یو پخواني چارواکي کریستوف کلینډا په حواله چې د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ د مخامخ خبرو ګډونوالو لیکلي چې له وسلوالو طالبانو سره د متحده ایالاتو خبرې روانې دي او ښایي مثبتې پایلې ولري. د ښاغلي کلینډا له قوله دا هم ویل شوي چې د امریکا او طالبانو مخامخ خبرې به د دې لامل شي چې دغه ډله له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. نوموړي ویلي چې د سولې ټولې خبرې اترې له افغان حکومت سره په پوره همغږۍ مخته ځي او د خبرو اصلي لوری به افغان حکومت وي. د رسنیو په حواله کلینډا دا هم ویلي چې که د سولې دغو خبرو اترو مثبته نتیجه ورکړه نو د طالبانو او اوسني حکومت ترمنځ به ګډ ائتلافي حکومت جوړیږي او همدا حکومت به په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو په اړه پریکړه هم کوي. وسلوالو طالبانو هم دا ډول راپورونه په کلکه رد کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د نوي ملي جبهې مشر انورالحق هدي وایي فکر کوي د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د ائتلافي حکومت رامنځته کېدل یوه طرحه واوسي. ښاغلی هدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما ته خپل دغه راپور د ښکاری چې امکان لري دا شکل دی او پیشنهاد ولري نه داسې تروس پورې موافقه شوي اوسېږي، او که چېرته موافقه شوي اوسېږي نو په هغه حالت کې دا یو ډېر غټ هغه دی پرمختګ ده د سولې په لاره کې. که سولې موافقه کېږي زه فکر کوم چې د موقت حکومت یا ائتلافي حکومت یو ضروری کار دی.
خو ښاغلی احدي وړاندیز کوي چې که د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د موقت یا ائتلافي حکومت دغه طرحه عملي بڼه غوره کوي هم نو باید د حکومت تیرو لاسته راوړنو ته پوره پاملرنه وشي.
ازادي خبری مجله اوري.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د زړه بوږنوونکو قضیو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت بیا وایي که څه هم د تیرو کلونو په پرتله د کورني تشدد قضیې کمې شوي، خو د ښځو پر وړاندې د تشدد نور موارد زیات شوي دي.
په ځینو ولایتونو کې د تاوتریخوالي د نویو پیښو په رامنځته کېدو سره د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي تاوتریخوالی د افغان میرمنو ناوړه وضعیت بیانوي چې حکومت باید ورته جدي پاملرنه وکړي. د دغه کمیسیون د ښځو د حقونو او پراختیا د برخې مشرې لطیفې سلطانی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان میرمنې لا هم د وژنو، جنسي تیري، د بدن د غړیو پرې کېدو او تیزاب پاشلو په ګډون له ګڼو تاوتریخوالو سره مخې دي. که څه هم میرمن سلطانی د تاوتریخوالي نویو پیښو ته اشاره ونه کړه، خو د روان میلادي کال د لومړیو پنځو میاشتو د شمیرو په اړه داسې وویل. میرمن سلطانی وایي د تاوتریخوالي 1320 پیښې ثبت شوې دي چې 224 د اقتصادي تاوتریخوالي پیښې وي، 55 د جنسي، 43 فزیکي تاوتریخوالي، 453 رواني او لفظي تاوتریخوالي وي، او 108 فرهنګي تاوتریخوالي وي. په ټوله کې د کمیسیون غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې ښځو ناوړه وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي او عاملین یې مجازات کړي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي وروستۍ قضیې یوه قرباني په بادغیس کې هغه میرمنه وه چې د 4 نارینه وو لخوا پرې جنسي تیری وشو، او له هغه وړاندې یوه 9 کلنه نجلۍ هم په همدې ولایت کې د خپل میړه لخوا په بېرحمانه توګه ووژل شوه. تر دې وړاندې بیا یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو لکه وژنې، جنسي تیری او اختطاف په اړه راپورونه خپاره شوي دي. ناموسي وژنې له وخته مخکې ودونه، نه په بدو کې د نجونو ورکول وهل ټکول بې وزلي لفظي شخړې او کورنۍ اقتصادي ستونزې له هغو تاوتریخوالو څخه شمېرل کېږي چې افغان مېرمنې ورسره مخامخې دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د مجرمینو نه مجازات، اداري فساد، عدالت ته د ښځو نه لاسرسی، په مخدره موادو د روږدو کسانو زیاتېدل او ناوړه دودونه هغه لاملونه دي چې له امله یې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتېږي. له بلې خوا د ښځو چارو وزارت ویاند رویا د ادرس که څه هم دا مني چې د ښځو پر وړاندې دردونکې قضیې موجودې دي، خو وایي د تېرو کلونو په پرتله د کورني تاوتریخوالي قضیې کمې شوې دي. دا وایي د تاوتریخوالي دوسیو ته په پام ویلی شو چې د تېرو کلونو په پرتله د کورني تاوتریخوالي قضیې کمې شوې، خو د ښځو پر وړاندې نورې زړه بوږنوونکې پېښې زیاتې شوې دي. په ورته وخت کې د ښځو د برخې فعاله مېرمن شکریه جلالزی وایي تر کومه چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عاملین په علني ډول محاکمه نه شي، دغه شومه پدیده به په هیواد کې روانه وي.
د ناجیې ساپۍ له دې راپور سره قدرمن اوریدونکو د دې خبرې مجلې پای ته هم راورسېدو.